دوستانو ستړي مشه دا ساده لريو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې د امریکا سفارت وای تر انتخاباته وړاندې سوله باید وشي. میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې په څلورم غار انتخاباتو کې د ډیر رای په وړلو سره د دې جرګې د رئیس په توګه نن انتخاب شو. د مو د دې نیم ساعت خبري مجله د سر موضوعات دي. پروانه خبری مجله کې به نور ریپورتونه او موضوعات هم ولرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته ل رحمت الله افغان نه یوړو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې ووم پړاو خبرې نن پیل شوې. افغان لوبډلې د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پاکستان ته 228 منډې هدف وټاکه، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې ووم پړاو خبرې نن پیل شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ د نوي پړاو د خبرو د پیل پخلای کړی. تمه کیږي چې دا پړاو خبرې به په دوو مواردو متمرکز وي. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر زماني جدول له طالبانو دا ضمانت اخیستل چې له افغان خاورې به ترورستان د نورو هیوادونو پر ضد ګټه نه اخلي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخونن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې د امریکایي پلاوي او د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ ووم پړاو خبرې به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ کابل ته په خپل سفر کې تمه ښودلې وه چې له سپتمبر میاشتې وړاندې به له طالبانو سره د سولې توافق ته ورسیږي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي که څه هم د افغانستان لپاره انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. جان پاس نن له خبریالانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې دا څرګندونه وکړه. د ده په خبره ځکه د طالبانو پورې اړه لري چې څنګه کولای شي د دواړو لورو ترمنځ درک رامنځته کړي. خو ښاغلی جان پاس پر افغانانو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ولري تر څو د ټولو اړخونو او هیوادوالو حقونه پکې خوندي وي. او افغان لوبډلې د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پاکستان ته 228 منډې هدف وټاکه. د لوبې په پیل کې پچ افغانستان وګټله او د توپوهنې پریکړه وکړه. افغان لوبغاړي په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سجدلو سره 228 منډې جوړې کړې او پاکستانی لوبډلې ته 228 منډې هدف وټاکه. دا هم بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. ټرمپ او اردوغان نن د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د جاپان په اوساکا ښار کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر له خپل ترکی سیال سره د دې لپاره ملاقات وکړ تر څو نوموړی وهڅوي چې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم له خریداري لاس په سر شي. ترامپ اردوغان ته ویلي چې دا یو ستونزمنه معامله ده او زیاته کړې ده چې دا ښه کار نه دی. ډونالډ ټرمپ دغه موضوع پیچلې وبلله. واشنگټن ویلي کچېرې ترکیې د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري معامله د جولای تر 1.3 لغوه نه کړي، نو دغه هیواد به د F-15 د جنگي جیټونو نوي نسل د خریداري اجازه ورنه کړي. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي د روسیې د S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم خریداري پر ځای د امریکا پټریوټ راکټونه خریداري کړي. اردوغان له ټرمپ سره په ملاقات کې ویلي ستراتیژیک ګډون یې په ډېرو ساحو کې پیوستون ته اړتیا لري. د ترکیې ولسمشر له ټرمپ سره تر کتنې وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلي وو S-400 پرمختللي هوایي مدافع سیستم ورته زیات اهمیت لري. نوموړي د دې لپاره چې انقره به د دغه سیستم په اخیستلو له سره کتنه وکړي اشاره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایي او ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. ترامپ وویل چې شاهزاده محمد می ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جیشل غونډې د دمې پر مهال د سهارنۍ چای پر وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشخچی تر وژل کېدو وروسته چې تیر کال ووژل سو، پر شاهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات دي. او نازنین ساغری د تهران په ان زندان کې خپل غذایي اتصاب پای ته ورساوه. د نوموړي میډه نن بی بی سی ته وویل دغې رانویل اصله برطانوي مېرمنې دوه اونۍ وړاندې، یعنی د جون په 15مه، د خپل لور د زوکړې په 500 تلین کې په غذایي اتصاب لاس پورې کړی و. نوموړي په 2014 کال د اپریل په میاشت کې په تهران کې ونیول سوه. د ایران د حکومت پر ضد د هڅو په تور په 50 کاله حبس محکومه سوه، خو نوموړي تل دغه تورونه رد کړي دي.
خبرونه هم آزادۍ راډیو نه واورېدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وړاندې خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس نن خبریالانو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات او سوله هم مهاله مخ ته تلای شي، خو د دوی لومړیتوب سوله ده. د دې څرګندونو تفصیل به در واورو. دا بم واورئ چې میر رحمان رحماني د ولسي جرګې په 3 وار انتخاباتو کې د ډیرو رایو په وړلو سره د دې جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. په کندهار کې د وسلوالو د شپږ جګپوړو کسانو په ګډون 140 وسلوال نیول شوي. دا خبره د کندهار چارواکو کړې چې په اړه به یې رپورټ در واورو. په میدان وردګو کې بیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دغلته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د یو شمیر ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانستل شوې دي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا ولسمشر او د چین رهبر په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سرپنو خبرو موافقه کړې. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي تر انتخاباتو وړاندې سوله باید وشي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس نن خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو په یو غونډه کې ویل چې که څه هم د ولسمشرۍ انتخابات او سوله یو بل سره غاړه غړی مخکې تلای شي، خو لومړیتوب سوله ده. نوموړي دا هم ویل چې باوري نه دی چې د امریکایي هیئت او طالب چارواکو ترمنځ په اوم پړاو خبرو کې دي یوې هوکړې ته سره ورسیږي. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس له خبریالانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې وویل که څه هم انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. نوموړي وویل چې موږ باید هم مهاله پر دواړو کار وکړو. سوله موږ ته لومړیتوب لري، لکه څرنګه چې ما له ټولو سره خبرې کړي، هیچا نه دی ویلي، هیچا دا نه دی ویلي چې انتخابات دی وشي خیر چې جګړه دوام ولري او خلک ووژل شي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل واشنگټن په تمه دی چې له را روانې سپتمبر میلادي میاشتې مخکې د افغان سولې په اړه د طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په ورته وخت کې ښاغلي جان باس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو او مذاکراتو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې امریکا لا هم نه پوهیږي چې له دغه ډلې سره به یوې هوکړې ته ورسیږي کنه. د دب خبره ځکه د طالبانو پورې اړه لري. څنګه کولای شي د دواړو لورو ترمنځ درک رامنځته شي؟ خو ښاغلي جان باس پر افغانانو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ولري تر څو د ټولو اړخونو او هیوادوالو حقونه پکې خوندي پاتې شي. ښاغلی جان باس د خبرې داسې مهال کوي چې د شنبې په ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې ووم پړاو خبرې پیل شوې.
میر رحمان رحمانی د ولسي جرګې په 3 غوار انتخاباتو کې د ډیرو رایو په وړلو سره د جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. دغه انتخابات چې د خان محمد وردګ او میر رحمان رحمانی ترمنځ وشول، رحمانی 136 رایې خپل کړې. ښاغلی رحمانی وایي د ولسي جرګې د رئیس په توګه به د دولت له دوو نورو قواو سره په تقابل کې ونه وسم. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
چې رحماني صاحب دې نه هیله کوم چې راشي چې تر څو پورې په دې خپل چوکۍ باندې کینو.
د ولسی جرګې موقت رئیس خپل ځای د دغه جرګې د ولسمې دورې منتخب رئیس ته وسپاره. میر رحمان رحمانی د جرګې د رئیس ټاکلو په څلورم وار انتخاباتو کې خپل سیال خان محمد وردک ته ماته ورکړو د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ولسی جرګې رئیس شو. په دغه انتخاباتو کې د جرګې 215 سلوي غړو خپل رای وکارول چې دوه پکې سپینې او یو لس باطل وي. د دغه انتخاباتو 50 جمع یو سلو درش کېدلې، خو میر رحمان رحمانی ترې 116 دی شو، خان محمد وردک 96 رای یوړې. رحمانی د پروان ولایت د خلکو استازی ده. دیوای د ولسی جرګې د رئیس په توګه به د دولت له دوو نورو قواو سره د همکارۍ لاره ونیسي. دغه ول زبستاسه د رئیس پتو غنا، بلکې ستاسه او د افغانستان د خلکو د خدمتګار پتو غووس، او د اساسي قانون لمخبه له دوو نورو قواو سره د یو همکار پتو غ عمل وکړم، نه له هغه سره په تقابل کې. مخکې له دې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره سلور واره انتخابات وشول چې یو هم نتیجه نه لرله. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د وصولو په اساس نن د جرګې وروستي انتخابات وو، او د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ وشول چې د انتخاباتو په تیرو پړاوونو کې تر نورو کاندیدانو ډېرې رایې خپلې کړې وې. میر رحمان رحمانی په لومړي وار انتخاباتو کې 123 او سیال خان محمد وردک 115 رایې خپلې کړې وې. د دغو انتخاباتو لومړی وار د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر روسیلی ترمنځ شوی و چې اختلافات پکې حتی په فزیکي شخړو اوښتي و. خو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د میر رحمان رحمانی سیال خان محمد وردک چې ونه توانید د جرګې رئیس شي، خپل سیال رحمانی ته د ریاست مبارکي ورکړه. اوس چې ولسی جرګه د رئیس په ټاکلو کې بریالی شوه، په پام کې د چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې د اداري پلاوي نور غړي هم انتخاب شي. میر رحمان رحمانی په دې ورځ په خپلو وروستیو خبرو کې وویل سر له سبب د جرګې د مرستیالانو او منشانو د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
په کندهار کې د وسلوالو د شپږ جګپوړو کسانو په ګډون 140 تنه نیول شوي. چارواکي وایي په نیول شو کې د فرار لپاره د طالبانو څارنوال او په خوست کې د دې وسلوالو ډلې یو ډل مشر شامل دي. وسلوال ټول کندهار کې نیول شوي، خو د هیواد د 11 ولایتونو کې په خپلو فعالیتونو اعتراف کړی. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار ولایت چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پورې اړوند یو 40 وسلوال نیولي چې پکې د فراه ولایت لپاره د طالبانو څارنوال، په خوست او شمیر نور ولایتونو کې د دغه ډلې شپږ جنگي قومندانان هم شامل دي. کندهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبري اعلان ته د دغه وسلوالو د شودلو پر مهال وویل چې دغه وسلوال د ملي امنیت د ځواکونو د فراتفي عملیات پر مهال په کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول سوي، او د کندهار تر څنګ په هلمند، فراه، زابل، نیمروز، خوست، روزګان، غزنی، هرات، غور او میدان وردګ ولایتونو کې فعالیتونه کول.
دغه څلوېښت کسیزه ډله کې د طالبانو نامنهاد د فراه ولایت لپاره د دوی څارنوال هم وجود لري. دې کسانو په خپلو ابتدایي تحقیقاتو کې په دې باندې اقرار کړی ده چې دوی د طالبانو د شبکې غړي او د دوی لپاره یې په مختلفو سیمو کې فعالیت کاوه. متاسفانه اکثریت په دې نوم باندې چې د ډیورن خط اخوا ته د مدرسو ته تلل درسونه ویلې، حال دا چې په هغه مدرسو کې دوی د تروریستي اعمالو، د انفجاري موادو د تربیې او د نورو دپاره ټریننګ حاصله وو.
والی وویل چې نیول سو وسلوالو ته د پاکستان په چمن او د کوټ ښارونو په رحمانیه، ملا عبدالله، شیخ فضل باری او مولوی عبدالغنی مدرسو کې تروریستي زده کړې ورکول سوي. خپل نیول سوي وسلوال هم چې په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو زده کړې ترلاسه کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره راستول سوي دي.
زه په لاره کې روان وم، تلم پېښور ته. په لاره کې امنیت ونیولم، د بولدک په لاره باندې کده کړم. ماته ویلي وه طالبانو کې، نو زه طالبانو په پوست کې د طالبانو قومندان وم. د دېرش کسه د ما د لاس لاندې وو او وینې ولم. اوس دی دولت نه دا فایش لارم است ما دی پیک دی او بخنه تن غوړم نور آینده کې دا کار نکوم
سره ولادت کې سره دوه لوند سلیکټ لارم نه سلور نشته کې دولت سره دوه لوند ته کوم نه موږ نه کولا وکازیان موږ ماسکه هغه د سی وکازیان ته کول وکازیان
دا له تیرو دوه میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو درېیمه ډله ده چې په کندهار کې نیول کېږي. خو د طالبانو ویان قاري سپه احمدي رسنیو ته پای استولي پیغام کې دا د کندهار د ولایتي چارواکو تبلیغات بللي.
د لشکرګا ښار او ځینو نورو ولسوالیو
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسؤلان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 800 بې سرپرسته ماشومانو لپاره په بیلابیلو برخو کې له خصوصي موسسو سره چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کار کوي هوکړې لاسلیک کړې. د دې وزارت سرپرست وزیر سید انور سادات د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغو هوکړو پر بنسټ به د دولت لوري مستحق ماشومان یادو موسسو ته معرفي کیږي. ناجی صافی پرې رپورټ لري.
لسکلن رحمت د کابل خار پر واټونو د سپیلنی لوګي کولو لاري د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. د وای پرته لدې په کورنۍ کې د کاروبار بل څوک نشته. رحمت د ژوند له کړاوونو د وتلو په خاطر له حکومت نه د مرستې غوښتنه کوي. رحمت یوازنی افغان ماشوم نه دی چې د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي، بلکې د ده په شان سلګونه نور افغان ماشومان هم د ماشومتوب ښه ژوند نه لري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال یوازې د دغه وزارت په چوکاټ کې په رسمي دولتي او خصوصي روزندونو کې 10,000 افغان بې سرپرسته ماشومان تر روزنې لاندې دي. د دغه وزارت په خبره دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 80 د بې سرپرسته ماشومانو روزندونونه موجود دي چې 20 دولتي او پاتې نور خصوصي دي. د شنبې په ورځ د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له 1,500 هغو خصوصي موسسو سره په بیلابیلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کار کوي. د دغه وزارت سرپرست وزیر سید انور سادات وویل چې د دې هوکړه لیک له مخې به د دولت له لوري په منظم ډول مستحق ماشومان معرفي شي چې د یادو موسسو له لوري ورته خدمتونه وړاندې شي.
د دغه هوکړه لیکونو اساسي هدف دا دی چې دولت چې کوم طرز العملونه جوړ کړي د هغې له مخې مستحق ماشومان چې بې سرپرسته دي د وزارت له لوري تثبیت کیږي، موسسو ته معرفي کړو چې د دوی لپاره ځانګړې شوې بودیجه په همغږي او یو ډول مصرف شي.
خغلی سادات وایي په راتلونکي کې به د ماشومانو د برخې له نورو روزندونو سره هم ورته هوکړې وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغو خدمتونو کې بې سرپرسته ماشومانو ته زده کړې، ورزش، د بانکي اکاونټونو پرانیستل او نور خدمتونه شامل دي. خو د ماشومانو د برخې فعال او د اسرا یتیم پالنی مشر مجیب لحاظ وی دولت باید د بې سرپرسته ماشومانو لپاره د یوی غوري تګلاری لمخي دایمي کار وکړي او د تعلیم ترڅنګ د دوی تربیه او راتلونکو اقتصادي برخلیک هم ته هم متوجي ووسی.
ازادي خبری مجله اوري.
د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دغه د میدان وردګ ولایت کې د نجونو 18 خونځي د زده کوونکو په مخ خلاص شوې. د دوی په وینا دا خونځي په غسیم کې دي چې طالبانو تر ولکې لاندې دي. شریف الله شرافت رپورټ راکړي.
د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې اته شپېته د نجونو هغه ښوونځي چې د تېر دیارلسه او نیم کال راهیسې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ تړلې وې خلاصې کړي دي. د پوهنې ریاست رئیس سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې یادې ښوونځي یې د قومي مخورو په مرسته خلاصې کړي. منصور وایي په دغه ښوونځي کې 9000 نجونې زده کړې کوي.
نو قومی مشرانو په ذریعہ باندې موږ کمپاین شروع کړه. هر کوندې باندې کمیټه لري چې هغه د ولسي حمایت کمیټه ده. په دې کې موږ بعضې بانفوزه کسان هم ځای ځای کړل او د دوی یو بند مې اضافه کړ ورته چې دوی د نجونو ښوونځیو دپاره دا خواهي وکړي، کمپاین وکړي تر څو دا په عالمي ډول باندې د دوی په رسمي موافقه باندې فعالیت وکړي. خوشبختانه موږ وکولای شو د دې رسمي موافقې د مخې نه موږ خپل ښوونځی په بعضو سیمو کې تر نهمه صنفه پورې او په بعضو سیمو کې تر شپږمه پورې شوي دي.
نوموړي زیاتوي چې وسلوالو طالبانو دغلته اوس یوازې له لومړۍ ټولګۍ څخه نیولې بیا تر نهم ټولګۍ پورې نجونو ته اجازه ورکړې څو په ښوونځي کې زده کړې وکړي. د پوهنې رئیس سید منصور زیاتوي چې دغه ښوونځي د یاد ولایت په ولسوالیو او د مرکز میدان ښار په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې خلاصې کړي. دوی د پوهنې د ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې یادې ښوونځي د تش په نامه نه خلاصوي او په عمل کې دې خلاصې کړي. د دوی له ډلې مسعود یوسفزي او سلی وردګ ازادي راډیو ته داسې وویل.
گنگوسی دی خطروسی دا عمل جامعه نده آغازی گنگوسی دی عملی جامعه دی پده مانا چی مو عمل نوینه چی کچنه خوان دی مو عملی مفتب تلالشی او دیگه دا پار منظم و اصفاز دی او منظم کتابه نوستا و رسی دی دا غط عمل
دا خود خوشحالی زیره دی زخفل پی خوشحالی که یعنی چی دی خزو پارستون را سهولتونه حال ته ایجاد شده لوی فخار دی نه تنه دی مای پاره بلکه ایدی نور میرمانو حتی دی ولایت بکشه بانده.
د پوهنې ریاست دغه چارواکي زیاتوي چې دوی اوس هم له وسلوالو طالبانو سره په خبرو بوخت دي څو وسلوال طالبان دوی ته آماده کړي چې نجونو ته تر دولسم ټولګۍ پورې د زده کړې اجازه په ښوونځیو کې ورکړي. میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له ډېرې مودې راهیسې د جګړې ډګر په پښه کې تودی او د دغه ولایت د پوهنې ریاست ته چارواکو له کوله د دغې روانې جګړې له کبله لا هم زیات شمېر ماشومان له زده کړې بې برخې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو د انګلستان په لیډز ښار کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د روانې لوبې په ترڅ کې افغانستان بیټنګ کړی دی. پاکستان ته یې 228 منډې هدف ټاکلی دی نه لوبغاړو په سوځیدو. دا محل پاکستان بیټنګ شروع کړی دی او 21 منډې یې د یو کس په سوځیدو جوړې کړې دي او دا محل دریم اوور روان دی. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل مسله. د افغانستان ستره محکمه وایي په دې هیواد کې د طلاق او تفریق قضیه د تیر کال په مقایسه په سلو کې شل زیاتې شوې. د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه دا ده چې یادو قضیو ته په ښه توګه رسیدنه وشي، خو یو شمېر مېرمنې وایي عدلي او قضایي ادارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. تفصیل له ناجیه صافی اوري.
حادثه چنان وخیم بود که شوهرم همراه پدر شردشون مرا به سویه که ما از کمر کاملا از حرکت مانده به مدت 20 روز.
سلر مشکل نمینا چه لواده یو کل تیرگی ده تاوتریخوالی لعمله لمیرز خواه تفریق تا اره شویده. هغوایی دیر حسای وکره سو ده سونزه ده کورنه للاری حوارشی خوب واینه ده میرد کورنه ده سونزی ده حواری لپار از رخ نکرده.
خوشوناتی ای صحبتا البته کوشش کردیم.
دا تاوتریخوالی له څو میاشتو راهیسې روان و. موږ هڅه وکړه چې دا ستونزه د کورنۍ له لارې هواره کړو، خو د میړه کورنۍ مې نه غوښتل چې دا مسله حل شي او بالاخره محکمې ته عرضه شو.
مینه چې دا مهال له یوې نړیوالې موسسې سره کار کوي وایي له خپل میړه څخه د جلا کېدو له امله ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده.
وقتی که د محکم مراجعه میکنین و دختر خانم باشین مسائل دامن میزنن.
کله چې محکمه ته مراجعه کوئ او بیا تاسو میرمنه اوسئ، نو لګنو ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي او میرمنه پړه ګنل کیږي چې په کوم جرات د قضیه درج کړی ده او محکمه ته ډیره قضیه د نارینهو په ګټه حل او فصل کوي.
مینه وایي د څو میاشتو په تیریدو سره بیا هم د دې قضیه ته رسیدنه نه ده شوې.
محکمه افغانستان د فساد و واسطه
محاکم تر ډیره په فساد او واسطو کې ښکیل دي. زه نه پوهیږم چې دا قضیه به څنګه مخته لاړه شي، خو زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. تر هغه به مبارزه کوم چې خپل حق ته ورسیږم او حق حقدار ته وسپرل شي.
د افغانستان د سترې محکمې ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د طلاقونو او تفریقونو ارقام 40% زیات شوي. د دوی موندنې ښیي چې په 1996 کال کې د افغانستان په محاکمو کې په ټولیزه توګه د طلاق او بیلیدو یا تفریق 2800 او 1990 کال کې 3422 قضیه ثبت شوې دي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن روان کال دا شمېرې تر دې هم زیاتې شي.
د دوه دریو کلونو ارقام که موږ مقایسوي توګه باندې واخلو، په مسلسله توګه باندې دغه ارقام لوړ ختلې دي. میرا په شپږ نوي کې بیا 2800 ته جګېږي او په تیر کال په 9 کې دا بیا 3422 ته رسیږي. نو ارقام په مسلسله توګه لوړ شوي دي، شاید په راتلونکو کلونو کې تر دغې 3.5 هم پورته ولاړ شي. دلایل بیل لري، تر ټولو ښه دلیل دا کېدای شي چې د خلک آګاهي عامه آګاهي لوړیږي او په محاکمو باندې باور لوړیږي او په نتیجه کې دوی مراجعه کوي د خپلو دغه فامیلي ستونزو د حل لپاره و محاکمو ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي د دوی شمیرې ښیي چې په تیرو کلونو کې د طلاق په پرتله تفریق یا د ښځو لخوا د بیلتون غوښتنې کچه 100 برابره زیاته ده. د دغه کمیسون د ښځو د حقونو د برخې مسؤلې لطیفې سلطانی وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله 602 مېرمنو د تفریق غوښتنه کړې. د دې په وینا کورنۍ تاوتریخوالی او د عامه پوهاوي نشتون د دغو پیښو د زیات دو عمده لاملونه دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو دی آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د FM په 5.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیانو چې هر شیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین رهبر شي جن پینګ په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سر په نوو خبرو موافقه کړې. سالم احمد صالح د موضوع تعقیب کړي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا نن راپور ورکړ چې واشنگتن به پر چینایي مالونو نوې تعرفه نه وضع کوي، لکه تر بحثونو مخکې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا یې خبرداری ورکول شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په یوه کانفرنس کې وویل امریکا به پر چینایي مالونو تعرفه نه زیاتوي، خو زیاته کړه چې دا تعرفې به لرې کیږي هم نه.
We will be continuing.
موږ به مذاکرې ته دوام ورکوو. مجمنه وکړه چې لږ تر لږه به د اوس لپاره له چین څخه تعرفې نه لري کوو. د امریکا او چین ولسمشرانو نن سهار د جاپان په اوساکا کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې سره خبرې وکړې. د دې کتنې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ویلي وو له چین سره د تجارت پر سر یوې تاریخي موافقې ته لیواله دی، خو د چین ولسمشر شی جینګ پینګ خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته وویل د مقابلې په نسبت ډیالوګ بهتره دی. له خپل چینایي سیال سره تر خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ هیله ښوولې وه چې یوه مثمره جلسه به ولري، خو ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و که د دواړو هیوادونو د تجارت پر سر د لانجې په حل کې پرمختګ ونسو دی به خپل هغه پلان عملي کړي چې له مخې یې پر چینایي تولیداتو تعرفه پراخیږي. هغه تعرفې چې له وړاندې وضع سوي په دواړو هیوادونو کې کمپنیو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی او په نړیواله سطحه یې د اقتصادي رکود بیره ولاړه کړې ده. دا مسأله د دې سبب سوی چې په ټوله نړۍ کې د ونډو یا اسهامو بازارونه بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له چین سره د تجارت پر مسأله انتقاد کړی دی. د امریکا حکومت د امریکا د مانوي شتمنۍ د غلا کولو او د چین په مارکیټ کې د امریکایي او نورو بهرنیو شرکتونو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په برخه کې له چین څخه د پراخو بدلونونو غوښتنه لري. پیکینګ وایي واشنگتن غیر منطقي غوښتنې لري او باید ځینې امتیازونه ومني. د چین یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل، موږ داسې احساسوي چې امریکایي لوری تر حد زیات فشار وضع کوي، زیاتې غوښتنې مطرح کوي خو کوم امتیاز ته غاړه نه ږدي. د امریکا ولسمشر له خپل چینایي سیال سره په داسې حال کې خبرې کوي چې پرون یې په جاپان کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلي وو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. بل نیم ساعت خبري مجله فرشته نگاه دراوري.
تشکر اجملان.